دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
در از یاد تمنون کن فروخ صاحب قدر من اوریدون کو تست سلام رنده کم. در نن رزی در لمره یا ساته خبرونه اوریدو تا موهر کلی کم. در خبرونه در شم در تایر روخان پا تخنیکی لرخون اورنده کیگی. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غاڼه کې به د نورو ادبي او فرهنګي مطالبو ترڅنګ د پښتو ادب د یو نه هیریدونکو استاد زیور الدین زیور یادونه وکړو چې خدمات او آثار یې د هیریدو نه دي.
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې مونږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د ګسیدنر په شکل چاپ شي، ادبپوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیاتو تاریخ درې جلدو کې.
خو له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د حملې پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټر بم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوان یې هم وو په نښه شو.
د خپل درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی سطي ټپي دی.
پر حاجی حیات خان د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پیله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر 1,180,000 ته ورسید. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات د بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل که دین امنیو لکبل سبت شوی دی. راپور هم در از ده ملگرو ملتونو ده کدوالو ده علی کمشنری UNHCR په حواله لیکی چه ده تیره اونه پوگدو که چباندی یوی زرافغانان لپاکستان او ایران خپل هیواد تستانه شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان WFP د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د مرستو هرکلی کوي. WFP پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاوند راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 15 ولایتونو کې ډیرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاوو خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا محل سخت وچکالی سره مخامخ دی چې له څلیر دو شو ولایتونو څخه تقریبا 40 ولایتونه ځپلی دي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم جوزپی کونته سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دی له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو له دې مخکې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي دي. د سوریه حکومتي ځواکونو په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستې دي. په سوریه کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې دې سیمې وتلي دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریه په جنوب لویدیځ کې د یرموک سیمې کنټرول له لاسه ورکړ. په تاجکستان کې پر یو شمېر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. دې ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمېر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ اوو بهرنیو اتباعو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې تاجک وګړو اوه بایسکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر وهلي او بیا یې د چړو ګزارونه پرې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. دا پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 1.5 کیلومترۍ کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسی وګړی وژل شوي دي او درې تنه ټپیان دي چې یو پکې فرانسوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي چې دا کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي که د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې ورسته ترسره شي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه په پام کې نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی، په تیره بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104مې مادې له مخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی ترنولی قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړي توب لري. دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلورو میاشتو پورې انتخاباتو وځنډوي. د معلومه نه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي، خو ښاغلی هاشمي پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو معیارونه پوره نه سول.
دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و، پکې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو دپاره هم سخت دی، په دا اطراف کې بیا خو د زنانو دپاره خو دا بیخي ډېر مشکل به چې د دولسم سم سند ولري. بل نه امني یو بل سبب، بل دغه مونږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتللې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي، د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی، مخکې نه تشویق شوی وی، او دا غونډو باندې که څه مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخته نه وی راغلی.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلورو میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هواري او معیارونه به پوره سي، داسې وویل.
رئیس صاحب دولت هدایت ورکړی چې د دې دغه فرض عمل او غلایحي چې د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي، هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرطی چې د دولسم سم سند معیار دی هغه باندې هم شاید حکومت فکر وکړي، او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي، موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیدارانو دپاره انتخابات وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې 130 ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نومنده نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بېلابېلو عواملو له کبله ځنډېدلی دی. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نېټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې پاتې سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند ولایتي شورا د یو غړي محمد کریم اتل له قوله لیکل سوي چې وایي په هغو سیمو کې خلک یوازې پرېښودل چې حرمت یې پر ځای نه وي له بشري حقونو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 408 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یو متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د آزادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د ښاغلي ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نښه شوي، خو مقاله لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامه هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل شوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنوونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې 2 کاله پوره کیږي، خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډېرېدو دي، امریکا اړ شوې چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکوپترو څخه 10 د روزنې لپاره کاریږي او د هغو بلیک هاک هلیکوپترو شمیر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو.
غرمنی خبری خبرونه، ل آزادی رادیو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو ځل بیا هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا په خار کې مدار.
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته نه سو لوستل به کول لیکل به کول درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به کول.
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو موم چې بچا ته د ازغو پڅکو
شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلې وای چې منخت را تخای.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې وو خپل خلوت جوړ کړای، هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو، هغه خار چې وو پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پور او کالوڑان دی د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانه استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړی سترګی پټکړي. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولې د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زکړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېږل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت وو، د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د ګڼو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوې. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستۍ او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحاوي همغږۍ مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې کتاب تیرونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکی منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو استاد ناست په اونۍ ناست په میاشتو په کلو ناست استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد بله محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک سنجیدلی شي د چا خوښېږي د چا نه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې زه څه درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بې بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کېدی شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه به زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې، چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړي، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان په ادبپوهنې کې شعر او شعر کې زیات روان دي. د ژبپوهنې لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیات ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت دست که آشیاروی نکیگی اقا قایده و قانون و اصول و مقررات ولی فقط این چیز در نیده نشه کولا ایچه پاقلا را ابرامن که نو پده لحاظ من باید در جپوهن ارخ پده دیپارتمن که لقمی وساطو جپوهن علم دی واقعا که تاس واره چه پفتو جب مطالعه که پفتو جب زواهر مطالعه که در پفتو جب اسیتمون مطالعه که اقا باید تاس پجا پوه نپوشه او در برخ ضعیفه در
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1923 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ تسترګ غړولي. استاد خشکی سره لدی چې ډیره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ یې د کابل منجلې د مسؤل مدیر، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه اثار لیکلي او بېشمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنې نجونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سنگارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلي او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوي؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګني موږ به چې سره به یې وخوړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په قارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم کلا دی د جیف افیدن کېمه. چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکې د مور نم چارګل په پوته کې دغه یو خ د خفه یو خیشه نن دی چې باید چارګل په پوته هر وخت کې خفه کول شي. چارګل په پوته کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوته کوم مې خکه چارګل په ځان تمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی بازه که ده انسان وخه پاغی ورکی چلی نرم و سی پسته و سی وز غوارم از دخپل کلال خاطر چلی یعنی پوز سوری کپ موز ما وخه دیر شخشه ویده وز دیر زیاد افسوس کم کش که ما ده ماشم توب نزما مرجانی ما بندی نیوه که نوی کرده نو وز بزما هم ده نور خویند وانی پوز سوری ویده و چر تا چی ودونی که تلی نو لا هم زما ده مخ سنگار بزیاد شوی ویده و خبخ
کرده شوی چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوی کوم وسیله راوته د پاغې باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی، ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل واوسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې اخله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دارنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي. دا هم د ډول د فارا دي، د خایس د فارا دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما فیزوان د چار گل دے نتکی دے نو دا زیورات دی خاچر خزینہ خایست ورسرا نورم اضافہ کی گئی ہوں ہر انسان پا دیل رٹا کی دے چی دے خوخ کاری گئی
دا چی چارگل با پخوا پا کلو او باندو کی پا ودونو او دا خوشحالی و پا نورو مناسبتونو کی پا پوزا کی دو اسی خارونو تا هم مخکڑی او پا دیر علاقہ مندی انجونی پا پوزا کری. خود افغانستان پا لرو پرتو سیمو او پا زنگلی توگا اکثر کوچانه میرمنی در جون تر روستی پڑاو پوری پا پوز چارگل ساتی.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو پوهنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړی لاس لار، بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځوانۍ کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپلې ټولګیوالې او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند، علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکاره فرشته مرسل له ډاکټرې زرغونې زیور سره غږېدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدرته وای چې څو کاله وړاندې ډاکټر صاحب دې دنیا نسترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پراسه
وو کاله د مخه چې دیارلس سوه نوي کال کې د وفات شو په یوویشتم د سرطان د سه شنبې ورځ دوه بجې د ماسپښین دی په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړی ژوند کړي دغه خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي زه ګورم او هغه صحنه را په یادیږي. کتابونه دي، دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي غم لري، ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه هم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوس هم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو زیاتې خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیاتې و.
که اوس یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و، چیرته سره آشنا سوئ، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې همصنفیان وو او هغلته خو موږ د یو همصنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د همصنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا هغه یو چانس و یا یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم، نو زه بیا لاړم هغه ته را بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې چون خلک ډېر زیات و نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه، نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري، نو په هغې اساس بس ما وی خوښ هم دغه دی مقصد به چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسو ډېر زیات خوښېده هغه څه و؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت چې تاته د خوښې وړ نه و هغه بیا کوم یو؟
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و، په هره برخه کې ما سره همکار و. سمې چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پرې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پرې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوو، څومره خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوو؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسائل یا په شخصي کورنۍ مسائل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناستو لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به م کولو چې په څنګ کې ما همهغه چون یو مسلک و یو ځای کې و نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناستو زه به بل میز ته و خپل کار هم کوو، بیا به م چې خبرې م کولې همیشه مناقشه به م کوله په علمي بحث. زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسو بشپړ کړئ، څنګه کړئ؟
د ډاکټر صاحب ته وفات نه وروسته د هغه خډیر آثار پاتې شو. یو چې د آثار چې وو هغه خود د پښوان کې مونږه کوشش کو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د سیدنر په شکل چاپ شي او بیا مونږه هلته پیښور کې په دغه دوران کې هلته چاپ کړل. په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یو د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیاتو تاریخ درې جلدو کې د څلور صنفونو لپاره ادبیاتو تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیاتو پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه وو چې د رامنځته کړ. مخکې هم لیکل شوي وو، مثلا نبیبي صاحب لیکلي وو، روشن صاحب لیکلي وو، خو هغه په یو هغه کې نو د دونه وکړل چې د هر صنف لپاره یې بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپل مشهوروي کې چې درس ویلي هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل، د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل. بیا هند ته چې د استاد په حیث تللی و بیا هلته بیا د کوشش وکړو چې یو درې کتابه نور ډېر غرغر کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل، چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی، خود بیا پښتو ته راغلی چې دیشی بدیشی نومیږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د ملت په هند کې ترجمه کړی دی، دا البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو اخیری د پوهاندی اثر ما اوس راغست دی، کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسه.
مهرباني ستاسو ته مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لری پرتی شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو وړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله وایي ستړي مشه او د هرکلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي؟ شعر او شاعري ته ولې مخه کړې؟
متل دی وشي زما کاغذ سوځي چې اور پی بلی،
او چې دا دستور دی چې له درد ګیروي خیژي، یعنی د
درد نه او
ستونزو مشکلات. خدا درد څه دی؟ ولې ولې د درد شته او کوم درد دی؟
نو د وطن حالات دي، ترخه حالات دي، او مدغه دې ته مجبور کړو چې شعر او شاعري. ستونزې ډېرې دي، نو بس سره د خبره چې ټولې ترخې خاطرې دي.
څومره وخت کېږي چې شعر بلیکي؟
تقریبا چې درې اتیا نه دی پلوز شاعري
دیارلس سو درې اتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله. هغه وخت کې چې کله تا شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیکه؟
بل داسې کمزوري شاعري وه، داسې ډېره خم نه وه. بیا د وخت په تېرېدو سره بس مونږ ګورو چې ښه شعرونه مو لیکل، خو هغې وخت سره چې هغې مونږ کوم غزلې لیکلي بس ډېر کمزوري شعرونه به ولته. بس مونږ په ځای کې داسې یو ساده زی او چینو ولته به سره کېناستو، ملګري به راغونډېدو سره، او بیا به چې مونږ شعرونه ولیکل زمونږ استاد هغه ته به مو خود. البته ډېر کمزوري شعرونه وایو
هر ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه
دلته برالو بس سره ډوډۍ او پیاز دم راوړو هغه به سره خوړو، هلته به مې شاعري کوله.
هر وخت کې د څه کار کوو؟
هلته زه په غنیخیلو په بازار کې مې پیسي او لرو، ده هغه کې مصروفیت نه لرم.
ښه، پیسي او سره بیا به چې کله مازیګر شو تلی به د ملګرو سره؟
چې مازیګر به شو بیا به لاړو ولته زموږ کور سره نږدې و، بس بیا به مونږ ته شاعري کوله.
دا چینو سیمه څنګه سیمه وه؟ داسې شنه سیمه وه؟
شنه سیمه وه، ډېره خوندوره سیمه وه. د بادامو باغ په کې، بوټي په کې، اوبه په کې وې، او بدبختانه چې اوس هغه ډېره خرابه شوې ده که نه. سلته مونږ نشو تللی او مخکې به تللو.
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق و عاشقي وه، ځواني به هم دې وه که نه، ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه. هغه وخت کې هم دا دردونه او غمونه وو،
عشقي وه. هغه وخت هم دا عشقي دي کړی وه.
ښه، په عشق هم غم و درد خامخا، این خفګان خو پکې شته. هغه وخت کې هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا.
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه، چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح
البته ما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس به حالت ممکن استو هغه مون شهید اصلاح کول او کم کمزوری نشه مون ته بوته کول او سمته بکین استو شیرزاد مجبور
هغه روس ته بیا ورو ورو شی او مشایرو دی کی ګډونو
بیا مو مشایری شو او به کوم ګډونو کول بیا شیر سره پر مختګ له گزاره وکړه بس بیا سر روان
تر اوسه پورې خدای شیری ټول گیا داس چاپ کړي کنه
او په دونه وی کی ما یو کتاب چاپ کړي خدای اباسین په صفورا والی دی په نامه باندې
ها دا ټول گا بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شتا کنه شت
ډیر مینوالو نمبر کړه واغو ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتې نه دا اوسه پورې چمګه چاپ کړو تقریبا چې مې شي ونی مکه هغه ټول ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې دا دردونو د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغذ سوزي چې اور پر بلیږي او ردونکو سره متلوسې ما سره متلوسې شو چې یره زوس باید سایو شیر واورم چې زه پوښم چې څه ډول درد په شیر کې نغښته دی او ردونکو هم پوښ چې څه وایي
انشاءالله اوس آیا وزل بدرته وایم شي کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلمبې کولې هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی اوس می په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای ز د پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی
وای ز د چی
خدای ز د پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کوي واه
واه او اکثره زکه به پوري ز کې شپټه سپګمای د جانان مخ په کلمر ناسی شغلی کنید
واه دیر خونده رو خاکسال سه به تو خوبه یه دستی میکی و سیگی چه اغیه اصنیز بطن جنگ زپلی و نام نسیمه ده ال تا دد شایران و ناستا پاستا بندارون چنگ دی استاسی
مخ کی ما بزا خبرو کی موشی ال تا بس چینو کی ممکی ناسو سرا دیر خوند بکا و دیر امینه و دیر زو شوکو او کدر توی مچه بس اغا طوله نیم نشتا دی اغا غون دیم نشتا دی اغا ناست دیم نشتا دی
د شاعرانه ته نه بیت څنګه خلووی ځان سره شاعری وایي
که ځان سره وایو هم کله کله ځان سره وایو شي مخکې بډې را خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کیږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي انځل سورځ کې ورځي سره کینو کنه اوس بدمنی ډیر را دغه
د شاعری کې با قاعده مطالعه وکړه کو دې نکړه پرې کې با قاعده زده کړو کړی کنه هغه څه چې راضیه ما غلی کی
هغه څه چې راضیه ما غلی کو د سډیر سم نه دی کړی پکې او بس شرازی ما غلی
کو خو مکتب خو دی ویلی نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګ لګ او مطالعه خامہ خ مطالعه سره کو
او او د چا له شاعری ډیر متاثر دی چا شاعری اوري
شاعران ټول ګونونه دي ټول می خوخي واکین شي خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کو کې چانه وی د عربو خلک کم دي چې اجیان خا اکثر سه به تا خو چې په 2000 کال کې دی شی شاعری چاپ شوې ده اوس نوې شاعری دی څنګه ده
خدانو
خو په خوانه یو چې چاپ شوې ده نور دې کړی ته چاپ د پر برابر شوې څنګه
او په چاپ ته پر برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بغبلم چاپوم او باقي مې کار شروع کړې
نه خې پاره دې نوم مو دا شان انتخاب کړی کنه
نا تر اوسه ملانو مې نوم انتخاب کړی او بس ځان غوډې ملګرو د شنو سره مشوره وکړه دا د نوم انتخاب مطلب کړی دی
او پر تل دې چې تاسو شاعری کوئ نظم لیکئ پامنی ورک کار کوئ یا نثر لنډې کیسې ناول دا شانم لیکئ کی څنګه
نا خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خخیږي مولي کوم او
په نثر کې
نظم لیکم نثر مینه دی لیکل نظم او غزل لیکم
نو کتام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې دا غوي د پیژندګلو سبب وګرځيږي دا څه وستا سي په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځيږي زه هم چې دا خاکسات شاعري ده
پښتنه به منه مخکې سمرګورو کولې کنه زما په کې عجزي ډیره ده بس
عجز
عجز مې کې ډیره ده
اوس که کواري هم ډیر عجز ښکاری
او گیلم کله کله ډیر کوم د مرګری ما پورې خان دي چې ډیر گیلې کوي کنه اکثر عاجزی او گیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او گیلې گیلې خوش تام هم سب شاعری کې گیلې ډیر اوریدلې خو ډیر نا امیدیم پکې ده خاکسر سب ساس یو روسی شعر او اوریدم چې په تمه یې چې ساس شعر و اوریدم
مننه زبې وزل درته مې چې په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي رپی ګمرنګ میزر شي ورختا شم له هیبت
رپی ګمرنګ میزر شي
ورختا شم له هیبت زړګي زما درځيږي چې آشنا مان نه
واه
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه واه
په ما باندې به تیر نشي دا مال
راځي ډیر مننه ژوند
دې اوس ګورم تاسو نه مننه ښه اوس
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
اشر د لندو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لندی کیسه په یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لندی کیسه رفیع په دری او د رفیع لندی کیسه خغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه کېله او کلن انجلې کېلو ته وکتل لخوانده ډکی ورته کار شوې خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګوڼې ته یې وکتل خلک یې وې او بلې خوا ته روان وو ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې به او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل انجلۍ په خوابه دی غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړې تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وایې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزان شوی در جن په چلویخت اوغانی دا وخت ټوخی واخیسته غلی شو. انجلی وپوښتل چلویخت اوغانی ډیر روپۍ دی؟ بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. ایوې او بلې خواته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دیرش اوغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت اوغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابړ خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمي او ادبي عشيري او پخواني ادیب دی. د په 914 هجري کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 928 هجري کې یې خپل یو کتاب غرغښت نامه نظم کړ او د غرغښت نکاح والی پکې په مسنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغښت نامه هغه حکایات و چې بابړ خان د تذکرې غرغښت په نامه نظم کړی وو. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغښت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو باذوقه او ادبي کول وو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وې او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغښت نامې د غرغښت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټي خزانې مؤلف له غرغښت نامې څخه را نقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغښت له کورنۍ څخه دی اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغښت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یو حکایته چې پټي خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی، هسې توګه حکایت دی،
لنیکانو روایت ته هسی توګه حکایت ته نور محمد کاکړ راوی ده چې فیصل جاری ده نور محمد کاکړ راوی ده چې فیصل جاری ده د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای چې کاکړ نیکه زاهد و لوی څختن لتل عابد و شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی شپی رونی پل منزو وی پا جڑاو پا نارو وی نئی خوب نئی خوراکو عبادت جوان دشواکو نئی خوب نئی خوراکو عبادت جوان دشواکو چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا ورزی طول پا قادوا شپی همی و سجدوا شپی همی و سجدوا
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود په وروستۍ برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لښکر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال
وام سرود شنه ماڼۍ د شین غمی په څیر ښایسته ده په تالار کې د آغل یو مرکه ده د روښانه کیسه دلته رسېدلې د زرین سترګې ځیر هغې ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړه ګلبویه څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روښانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې پتی سپون کې جوړ ماتم وو هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ پتی سپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا وو درباریانو پر تخت کیناوه پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه ګلبویې و د غم تور کمیس اغوسته خو کک نه و نه یې نوم و نه یې نښه یوه ورځ چې ګلبویه وه د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی درپ شو لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو ګلبویې د کک قامت تیاره کې ولید کک له ګرس سره راغلی و په پټه ورو ورو راغی محبوبې ته ورنږدې شو ګلبویه په ډېره کرکه شوه ترې لرې په څیره کې د مینې نښه نه وه کک حیران و چې په مینه یې څه شوي داسې ولې نابلده ورته ګوري ورو ورو د ګلبویې خوا ته نږدې شو ګلبویه ورنه په کرکه شاته ولاړه کاکویل یه زما د ژوند د مقصد لارې ستا د مینې زور یم دلته راوستلی څه دي داسې چې په کرکه راته ګورې ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراه په لورې ولاړ شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه زه د پارس د هیواد ښکلی شهزادګۍ یم ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې زه د پارس د تمدن د پرتم نښه ته د ګرځنده غوابه او پادوان یې
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com